دې لومړیتوب ورکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بشري حقوقو د څار ډلې د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غني څخه غوښتي دي چې نور له اعدامونو په افغانستان کې لاس واخلي. بل لور ته د کونړ اوسیدونکو وایي په قصاص کې د خلکو ژوند ضمانت شوی او کوم کسان چې د ولسمشر د حکم په اساس روانه اونۍ اعدام شوي دي دوی د دې ملاتړ کوي. د خبرینن په اسد آباد کې دینی عالمانو او قومي مشرانو په یو غونډه کې وکړي. راپور د دې غونډې روح الله انوري راکړي.
په کونړ کې دینی عالمانو او قومي مشرانو په کابل کې د ترسره شوو اعدامونو ملاتړ وکړ. دوی وایي د اسلام مقدس دین په قصاص کې د خلکو د ژوند ضمانت کړي او که چیرته په حقیقي معنا اسلامي حدود پلي شي نو د هر ډول بیلاریو مخه به ونیول شي. د دینی عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالرحمن وویل د اسلام په مقدس دین کې قصاص روا عمل او د ټولنې د نورو غړو د ژوند د بقا په معنا دی او هر اسلامي حد چې جاری کیږي دوی ملاتړ کوي.
د آیات کې الله هم دغه خبره کوي چې ستاسو لپاره په قصاص کې ژوند دی. حیات د هغه چا لپاره دی دا ما باقیه خلکو لپاره چا ورور چا وژلی چا پلار وژلی هر هغه څوک چې دغسې سزا لایق وي نه د قاضیان ترس وکړي نه د زموږ حکام ترس وکړي او دغسې احکام دی د الله په ځمکه باندې نافذ کړي. موږ یې تایید کوو ملاتړ یې کوو.
هغه وایي اوس هم د اسلامي حدودو په پلي کولو کې له ځنډ کار اخیستل شوی او همدا لامل دی چې د هرې ورځې په تېرېدو قتلونه او نور جرمونه زیات شوي دي.
او امن د الله په کتاب راځي، د الله په قانون راځي. کوم دا احکام او یا دا حدود پنځه کاله مخکې قائم شوی وي نو نن به دې حالت سره موږ نه مخامخ شوي. دا د الله حکم دی.
مولوی نجیب الله حقیر وویل تش په نوم د بشر حقوقو مدافعینو په افغانستان کې د اسلامي حدودو د پلي کولو مخنیوی کړی او په لوی لاس د جرمونو زیاتوالي ته لمن وهي.
چا ویلي حقوق بشر دی، چا ویلي زن دی او چا ویلي اطفال دی. نه ځان ته نجات ورکو نه تبل ته ورکو او اوس یې ګډوډي جوړه کړه ده چې تاسې یې نه شي تر ټولو زیات قربانیان پکې همدغه چادی یادوله ماغی. تاسې وګورئ چې د اباسین په نوم باندې یو ماشوم معصوم غیر مکلف دا د دغه شان دړمارانو قاتلانو اجرتي قاتلانو په منګلو کې وولید وملید چې هغه همدغه شان د یو وحشت ښکار شو.
ښاغلي حقیار له افغان دولت وغوښتل چې د کوچني اباسین ازازي د قاتلینو په ګډون د ټولو مجرمینو ته سزاوي ورکړل شي څو په ټولنه کې د نورو ناخوالو مخه ونیول شي.
زه د دغه قاتلانو د نیولې هرکلی کوم. غواړم د نظام نه چې په علني محکمه باندې دغه ظالمان دغه قاتلان دا د ملت وړاندې محاکمه شي تر څو بیا دغه شانې وحشت ته دغه شان ظلم ته هیڅوک زړه ښه نه کړي.
د مدني ټولنو فعال شاه ولي خان سالارزي وویل ښه امنیت هغه وخت رامنځته کیږي چې کله مجرمینو ته د هغوی د جرم سره سم سزا ورکړی شي او مجرمین د زر او زور په واسطه له قانون او سزا بچ نه کړی شي.
ښه امنیت هغه دی چې هلته د انسان هر نوع حقوق که هغه سیاسي دي که هغه اقتصادي دي که هغه اجتماعي دي دلته به یې تامین شي. د بده مرغه په دې سویر وختو کې زموږ د صرافانو زموږ د دیني عالمانو زموږ د نورو ګډو شخصیتونو ژوند د یو عالم د خطر سره مخامخ وو او هیچا نشو کولی چې د خپلو بچیانو د خپلو کورنیو او حتی د خپل نظام نه په درست شکل باندې په خپلو کلو او بانډو کې هغه څه چې واقع لري دفاع وکړي.
د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې د ولسمشر غنی لخوا قاتلینو ته د اعدام سزا ورکولو د حکم صادرولو او د هغه په اساس د شپږو تنو اعدامولو ملاتړ کوي چې یو شمیر کسان بیا وایي حکومت باید له انتقام اخیستلو عفو او سولې ته لومړیتوب ورکړی وای.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پهنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دا ساتي رادیو پروانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې د کندوز تخار د لوی لارې مسافران له امنیت شکایت لري. همدارس په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر روختون د تیر کال د بریډ پاړه نوی جزئیات له تاسو سره شریک کړو چې په دې ارتباط تحقیقات شوي دي. خو اوس پراشو د بشري حقونو یوې مسلې ته د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د پروموټ یا د ښځو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له پروګرام سره باید پروژې چلند ونه شي. سیما سمر دا غوښتنه نن د افغان میرمنو د ونډې د پیاوړتیا په نوم جوړ شوي کنفرانس په کابل کې وکړه. په کابل کې د امریکا سفیر وویل له افغان میرمنو سره به د هغوی د غوښتنو له مخې مرستې وشي او د حکومت اجرایي رئیس بیا د ښځو غوښتنو ته رسیدګي د حکومت لومړی ټوب یاد کړ. قسیم سلمل په دې موضوع له کابل راپور لري.
په هغه غونډه کې چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې د ښځو د ګډون د پیاوړتیا په هدف جوړه سوې وه، د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشر وویل چې د ښځو د پیاوړتیا پروګرام باید له سیاسي او ټولنیز اړخه د افغان میرمنو په ژوند کې بدلون راولي. سیما سمر د سې شنبې په ورځ د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې USAID لخوا د پروموټ مشارکت په نوم جوړ شوي کنفرانس ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې د پروموټ پروګرام نه باید یوازې نمایشي بڼه ولري.
هیله لرم له پرمور سره د وی پروژې په سیر چلند ونشي. پرمور په واقعي توګه له سیاسي او ټولنیز اړخه د افغانستان د خلکو په ژوند کې بدلون راولي. د افغان میرمنو په ژوند کې بدلون د افغانانو په کورنیو او ټولنه کې بدلون دی.
پروموټ د 214 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت د 15,000 افغان ښځو د پیاوړتیا لپاره د USAID 15 کلن پروګرام دی. دغه پروګرام د رهبرۍ په کچه د ګډون، حقوقي مسایلو، جنسیتي برابرۍ، اقتصادي او ټولنیز پیاوړتیا په برخه کې له افغان ښځو سره مرسته کوي. مشارکت د پروموټ یو برخه ده چې له مخې له 14 ولایتونو څخه د څه باندې 15,000 فعالینو او مدني ټولنو غړي د ښځو د برابرۍ او پیاوړتیا لپاره یو شبکه رامنځته کوي. په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکینلی چې هیواد یې د پروموټ تمویلوونکی دی، د سه شنبې په ورځ وویل چې له افغان میرمنو سره به د هغو د غوښتنو له مخې مرستې وسي.
موږ ضرورت لرو چې ستاسو ملاتړ وکړو، تاسو خپل غږ پورته کړئ. موږ اړتیا لرو چې د ممکن بدلون لپاره د مرسته کوونکو، حکومت او اشخاصو په توګه دا ټول همغږي کړو.
نوموړی همداراز ویل چې د افغان میرمنو پر مسایل به د وارسا او بروکسل په جوړیدونکو کنفرانسونو کې هم خبرې وسي. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د ملي وحدت حکومت د ښځو غوښتنو ته په خپلو لومړیتوبونو کې ځای ورکړی دی.
دا ژمنه ستاسو سره کوو چې د افغانستان په کابینې او د وزیرانو په شورا کې د ښځو غوښتنو ته رسیدګي ته لومړیتوب ورکړو.
د ښځو د حقونو فعال فتنه کې لنیوي له افغان میرمنو سره د نړیوالو مرستې باید د نمایشي غونډو په جوړېدو سره نه وي، بلکې د هغوی لپاره ملموسي لاسته راوړنې ولري. میرمن ګلنیوي د دې لپاره چې د پروموټ په څیر ستر پروګرامونو پروژې بڼه خپله نه کړي، اړینه ده چې مرسته کوونکي ادارې په منظمه توګه حساب ورکړي چې څومره مرستې په کومو برخو لګولې دي.
د کندوز تخار لارې مسافران او موټر چلوونکي شکایت کوي چې پر دغه لوی لارې باندې وخت نا وخت وسلوال طالبان راوځي او پر دولتي موټرو همدارنګه پر امنیتي پوستو باندې بریدونه کوي، چې له امله خلک پر دې لارې د تګ راتګ پر مهال د خوندیتوب احساس نه کوي. اجمل آریان له سیمې راپور لري.
یو زیات شمیر موټر چلوونکي او مسافران شکایت کوي چې د کندوز تخار لوی لارې باندې وخت نا وخت وسلوال طالبان سړک ته راوځي او پر دولتي موټرونو همدارنګه پر امنیتي پوستو باندې بریدونه کوي، چې له کبله خلک پر دغه لارې باندې د تګ راتګ پر مهال د خوندیتوب احساس نه کوي. دوی له دولتي چارواکو څخه غواړي څو د کندوز تخار لوی لارې ته نږدې کلي د وسلوالو طالبانو لشتون څخه تصفیه کړي، چې دغه لوی لاره د وسلوالو مخالفانو له ګواښونو څخه وژغورل شي. څو تنو موټر چلوونکو آزادۍ رادیو ته داسې وویل:
استونزې دا دي چې دا لاره ډېره بې امنیته ده. پوستې شته او پوستې امنیت نشي نیولی. پرون هم جګړه وه د دوکان ادم خان سره، پاک ساته لاره بنده وه. بې امنیتي خو بېخي ډېره ده چې څو ورځې مخکې هم خلک اختطاف شوي وو.
دوه درې ورځې کېږي چې دلته په دې خوجه پسته کې په دغه منطقه کې راوتي وو. دا پوستو باندې عملیات یې کړی. دوه درې ورځې زه خپله وظیفې ته تګ مې ونیسو، تلی ونیسم. اوس دغه فعلاً له تخار نه راروانم په لاره کې. تشویش راته اوسې زه سرهقم بېرته قندوز ته ورسېږم.
موټر چلوونکو او مسافرانو په وینا چې پر دغه لارې باندې ډیری امنیتي ګواښونه د خان آباد ولسوالۍ، د چهارسری، دکان ادم خان او خوجه پستی په سیمو کې همدارنګه د کندز مرکز پورې اړوند د ملرغي باغ مری او لارخابوی په سیمه کې موجود دي. دوه تنو مسافرانو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
کندز او د تخار لاره خو وقت امنیت نه ده، ډیر مشکلات خلق لري، یو سر کې طالب ده یا بل سر کې دولت ده، مشکلات نه ډیر دي.
کندز تخار لاره نه امن ده، امن نه ستنه، امنیت نه ستنه، موږ سازي امنیت نه کوو په دې لاره. دولت نه خواهش کوي د لاره امنیت په درست خط توګه ونیسي.
خو په ورته وخت کې د کندز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې اوس مهال پر دغې لویې لارې باندې امنیتي پوستې بیرته رغول شوي دي او پکې امنیتي ځواکونه هم ځای پر ځای شوي دي. په دې اړه د کندز د امنیت قمندان محمد قاسم جنگل باغ ازادۍ راډیو ته داسې وویل: اوس مهال د کندز تخار لویې لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه ده او هیڅ ډول امنیتي ستونزې نشته دي او په پوستو کې دولتي ځواکونه ځای پر ځای دي او خلک کولی شي په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي. د یادونې ده چې د کندز تخار سړک پر خان آباد ولسوالۍ باندې غځېدلی دی. د موټر چلوونکو او مسافرانو په وینا چې ډیری وخت د خان آباد ولسوالۍ اړوند سیمو کې غیر مسؤول وسلوال هم پر وسلوالو غلاو لاس پورې کوي او د خلکو پر وړاندې بېلابېلې ستونزې هم جوړوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
په کندز کې تمکی شو. په کندز کې د بی پولي ډاکټرانو پر یو روغتون د تیر کال په مني کې د برید پاړه د امریکا د دفاع وزارت د چړونو یو راپور شي چې د امریکا ځانګړي ځواکونو چې له افغانانو سره یې همکاري کوله څو ځله له خپلو قمندانانو څخه وغوښتلي وو چې په جګړه کې د ګډون حد دې ورته روښانه کړي. د دې راپور په بنسټ د امریکایي ځواکونو په ماموریت کې ابهام موجود وو. جزئیات د اجمل ان پر راپور کې.
امریکایي پوځي پرسونل چې تیر کال د کندز په سختو جګړو کې روغتون په هوایي بریدونو کې په نښه کړ ویلي هغه مهال په سیمه کې ګډوډي وه او د دوی ماموریت هم بشپړ روښانه نه و. امریکایي پوځیان وایي د بی پولو ډاکټرانو دا روغتون یې په تیروتنه په نښه کړی. په کندز کې د دې خونړۍ پیښې په اړه د پنټاګون د څېړنو رپورټ د دوشنبې په ورځ خپور شو. دا رپورټ ښیي چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو هغه افسران چې له افغانانو سره یې د سلاکارانو په توګه همکاري کوله تر سختو ډزو لاندې راغلي وو. په دې رپورټ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د یو افسر له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویل شوي څو ځلې له خپل قمندان څخه غوښتي وو چې تر کومه حده کولی شي د کندز ښار په بیرته نیولو کې له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت د یو مخکینی رپورټ پر بنسټ کندز کې پر یو روغتون د برید له کبله رامنځته شوې تراژدي د سختې جګړې په ترڅ کې د یو لړ تیروتنو نتیجه وه چې پکې د امریکا یو سي 130 ډوله الوتکې په تیروتنه روغتون داسې و ودانۍ ګڼلې وه چې ګوندې د وسلوالو طالبانو لخوا اشغال شوې. د بی پولو ډاکټرانو پر دې روغتون برید کې د روغتون د کارکوونکو او ناروغانو په شمول 240 کسان وژل شوي وو او 10 نور ټپیان وو. د لومړنیو څېړنو له مخې ویل شوی چې اصلا باید په کندز کې پر یوې بلې ودانۍ برید شوی وای، خو د سی 130 الوتکې د نقشې اخیستنې سیستم کې تیروتنه د دې سبب شو چې برید پر روغتون وشي. د بی پولو ډاکټرانو سازمان د نړیوالو اصولو او بشري حقونو څخه یو څرګند سرغړونه بللې او په اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې وه. د امریکا د دفاع وزارت وایي دا یو جنګي جنایت نه دی، ځکه برید په قصدي توګه پر ملکي هدف نه دی شوی بلکې د تیروتنې نتیجه ده. په کندز کې پر دې روغتون د برید په ارتباط د امریکا دفاع وزارت د خپلو 14 پوځیانو په وړاندې انضباطي اقدامات کړي او ډېر هغه کسان چې مجازات شوي د امریکا د پوځ د ځانګړو ځواکونو غړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام له د سار تر اوبه جو پوری بیا آشنا راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنبی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په همدې صفو د سار له د ماشام تر اوبه جو پوری آزادي راډیو اوریدل شي. دا ساجی رادیو د دې یو ساته خبری مجله ورسی او تر رسیدلی او پر یو ساته خبری مجله کې تاسو واوریدل چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی چې درې کاله مخکې اختطاف شوی وو د افغانستان د پکتیکا په ګیان ولسوالۍ کې لا برمته او خلاص شو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تاجکستان ته رسیدلی دی او تمه ده چې د دوه ورځني سفر په ترڅ کې به یو لړ تړونونه له تاجک چارواکو سره لاسلیک کړي او تمه ده چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم تاجکستان ته ولاړ شي او د پنځشنبې په ورځ د کاسا زر په نوم د برېښنا پروژې د کار د پیلېدو پرانیستنه وکړي. په دې خبري مجله کې مو دا خبر هم درلود چې د بشري حقونو د څار دلیل د افغان ولسمشر څخه غوښتي دي چې سمدستي نور اعدامونه ودروي او په اعدام د محکومو شویو لپاره قانوني مهلت عملي کړي. د افغانستان جمهور رئیس روانه اونې شپشتنه په کابل کې د شپشتنو د اعدام حکم توشیه کړ او دا کسان اعدام شول. په بهرنیو موضوعاتو کې مو دا خبر درلود چې د ایران د پارلمان یو غړی وای په سوریه کې له یاغیانو سره د یوې نښتې په نتیجه کې د شپږو په شاوخوا کې ایراني پوځي منصوبین اسیران شوي دي. په دې نښتو کې ویل کېږي چې د ایران 13 تنه پوځي سلاکاران وژل شوي او 13 زیات ټپیان شوي دي.